د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې او ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د طالبانو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په قطر کې د سولې په راروانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه ګډون کوي، نه د حکومتي استازو په توګه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي دا ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد سپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نیمې نړۍ اونیز پروګرام هم اوریدای شي، خو له هر څه مخکې اجمل اند خبرونه اوروي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره کار کوي. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې نن پنځمه ورځ ده چې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې د وختو رپورټونه هم ورکړل شوي. او ایراني چارواکو د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه ښارګوټو او کلو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره کار کوي. موګیرینی دا خبره نن په لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو د شورا په غونډه کې وکړه.
We've been working very closely together with our American friends to prepare the ground.
دا وای موږ لغپلو امریکایي دوستانو سره له نږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړو. زه سونه مخکې په کابل کې هم دا به د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې د هغه اقدامات ملاتړ وکړي چې اروپایي ټولنې د دې بهیر سره د مرستې لپاره کوي. فدریکا موګیرینی دوونه مخکې په کابل کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني په شمول له چارواکو سره وکتل او د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغان حکومت د حسملا تړ وکړ. وسلوالو طالبانو تر وسله افغان حکومت سره د هر ډول مخامخ او مستقیم خبرو کول رد کړي. ملخو د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه واخلي، نه د شخصیتونو په توګه. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوې اعلامیې کې ویل شوي وو چې د دوحې په غونډه کې که افغان چارواکي برخه اخلي نو یوازې دي د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. خو د افغانستان د اجرایی ریاست د ویان رسیال فریدون خوزون نن ازادۍ راډیو ته وویل
او د حکومت دریز دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي ځای د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي.
تمه ده چې د قطر غونډه به د اپریل د میاشتې په 14 او 15 نیټه جوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر دغه غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره هڅه ده. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د روانې جګړې نن 15 ورځې پوره شوې. په دې جګړه کې دواړو خواوو ته درانه تلفات اوښتي. د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي په بالامرغاب ولسوالۍ کې په تیرو 8 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال 12 سرتیري وژل شوي. د دې 12 سرتیرو په وژل کېدو سره دغلته په وروستیو 15 ورځو کې د وژل شوو افغان سرتیرو شمېر 30 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي پر یادو سربیره په دې جګړه کې 10 ملیون اردو سرتیري او 40 پولیسو سرتیری ټپیان شوي هم دي. دفاع وزارت همدارنګه وایي په دې عملیاتو کې نږدې 100 وسلوال طالبان هم وژل شوي. په سلګونو طالب وسلوالو د تیرې چهارشنبې په ورځ ناوخته د بادغیس پر بالامرغاب ولسوالۍ برید وکړ او څو امنیتي پوستې یې ونیولې. افغان او ناټو ځواکونو د شنبې او یک شنبې په ورځو په سیمه کې هوایي بریدونه هم کړي دي. په غور کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حملو کې د امنیتي ځواکونو 2 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی. اخوا د جوجان ولایت څخه بیا په یو خبر کې ویل شوي چې د کوشتېپی ولسوالۍ د ترکمن قدق امنیتي پوسته تیره شپه څو ځل د امنیتي ځواکونو ترمنځ او د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده. په دواړو پیښو کې د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. ایراني چارواکو د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه ښارګوټو او کلیو د خالي کولو امر کړی چې دا سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د مارچ له 19 نیټې څخه د ایران زیاتې سیمې د درنو ورښتونو شاهدانې وي، د دې هیواد د 1.5 ولایتونو څخه په شپږ ویش ولایتونو کې راوتلو سخت سیلابونو سلګونه کلی او خارونه ځپلي. په دې سیلابونو کې تر اوسه لږ تر لږه د اویا کسانو د وژل کېدو پخلی شوی. د خوزستان تیل تولیدونکي ولایت تر ټولو زیات سیلابونه ځپلی. د دې ولایت والي غلام مرزا شریعتي د ایرنا دولتي خبري اژانس ته ویلي، شپږ خارګوټي باید هر څومره ځل چې ممکنه وي خالي شي، ځکه د ده په وینا حکومت غواړي سیمې ته له یو شمېر نږدې بندونو څخه اوبه خوشې کړي. شریعتي ویلي، ژغورونکي ډلې د دې خارګوټو اوسېدونکو ته نږدې سیمو کې سرپناوې برابروي او هلته انتقالوي. په ایران کې روسي سیلابونه په تیرې یوه لسیزه کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بلل شوي او په ځینو سیمو کې خلکو مظاهرې کړي او د سیلابونو په وړاندې د حکومت د ژغورنې عملیات ناسم او ناکافي بللي. اخوا په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې. حمله د یمن په پلازمینه کې شوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او خبرې اترې خپروو. طالبان وایي چې د قطر پر روانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه برخه اخلي، خو حکومت وایي چې په دې غونډه کې به د حکومت په توګه ګډون وکړي.
د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي نظام د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي.
دا مسله به د سیاسي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي چې اروپایي ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په هلمند کې د هغو کسانو د غوراوي بهیر پیل شوی دی چې د سولې په مشورتي جرګه کې به برخه اخلي.
که چیرې وړ کسان انتخاب شي، زموږ په مشورتي جرګه کې به د سولې په اړه ډېر مهم رول ولوبوي.
په نورو موضوعاتو کې، په پکتیکا کې مدني فعالان چارواکي تورنوي چې د ولایتي بیارغونې د پخواني مرکز وسایل او تجهیزات د کبار په بیا بهر ته قاچاق کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. دموګراګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړه د خبرونې لومړی موضوع ته اجرائیه ریاست وایي په قطر کې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به افغان چارواکي د حکومتي استازو په توګه برخه اخلي، نه د خپلواکو شخصیتونو په توګه. له دې مخکې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي وو که د دوهې په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې د افرادو په توګه به خپل شخصي نظریات وړاندې کوي. له بلې خوا د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې دا غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یوه هڅه ده. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست هیله څرګندوي چې د قطر راتلونکي ناسته چې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوی پکې برخه اخلي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پیل لامل وګرځي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت دریز داده چې د دوهې په ناسته کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه.
طالبان نشي کولای چې موږ ته تعیني سرنوشت وکړي چې موږ څه ډول باندې هلته ګډون وکړو یا د چا سره وګورو او تر کوم عنوان لاندې. خو د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي نظام د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي. موږ یو مسؤول حکومت په توګه له هر فرصت نه چې د سولې لپاره رامنځته کېږي د هغې نه استفاده وکولی شو او
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي، خو تېره ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داودزی وویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داودزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو په خبره د طالبانو وروستي دریځ ته په کتو ښایي ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلي. تیره شپه طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناستې یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. دې ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط یې دا ایښی چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلی داودزی وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولي، وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ، دا د تفریح کولو لپاره تر څو چې موږ کولای شو د دې لارې استفاده نه مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کېږي هغه ته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي، او انشاءالله چې موږ وکولای شو هغه رسمي مذاکرات ژر تر ژره پیل کړو.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوحې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یوځای شوي دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړي چې څنګه په ګډ او خطوګه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمي د قطر پر روانو خبرو کې د حکومتي چارواکو شاملېدل او له هغو سره د طالبانو مخالفت نه کول یو لوی بدلون ګڼي. ښاغلی اعظمي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د طالبانو په وروستي بیان کې دا خبره چې دولتي چارواکي باید په دې غونډه کې د افرادو په توګه ګډون وکړي نه د چارواکو یا د حکومت د استازو په توګه یو سیاسي اقدام دی. له اعظمي سره اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د دې غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلی.
کسان اول باید اعلان شوي نه وای، څنګه حساسیت راپورته کړی نه وای، اوس فکر کوم دا صحیح و چې مثلا دولت دا پلاوی جوړ کړی وای، بیا د غټ سیاسونو په ګلس کې استولی وای، هلته مذاکرات شوي وای، نو دا به طالبانو ته هم له رسانه پر دې وای چې مثلا خپل افرادو ته به ویلی چې موږ دولت سره نه دي کتلي، یا کلن دا په میډیا کې نه وای اعلان شوي. اوس چې زه فکر کوم اکلن طالبان دا مني، دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان هم تر فشار لاندې دي د امریکا د طرفه، چې که مذاکرات طالب او امریکا تر مابند مخته دي شرط پیدایي چې باید دغه خلکو سره دی وګوري د افغان دولت د پلاوي سره چې د سیاسونو په جمع کې راځي. نو زه فکر کوم دا د دواړو خواوونه یو مثبت تغییر دی، مګر زه فکر بیا هم نه کوم چې دا د مذاکراتو کې ډېر رول ولوبوي تر څو چې دغه ټیم یا پلاوی دا کوچنی ټیم په قطر کې پاتې شي او هلته د طالبانو سره روزمره خبرې وکړي. زه فکر کوم په یوه ورځ او دوه ورځو یا
ښاغلی زمي اوس دغه کسان چیزی مثلا دغه مختلط پلاوی چې تسهیلاتي پلاوی دی د سولې د خبرو لپاره زمينه ساز دی، مثلا چې وروسته لغې مرکچی پلاوی زی بیا مرکچی پلاوی خبرې کوي لاغوې سره، نو که په دې کې د حکومت کسان هم شته دي او د طالبان غوښتنه ده چې دوی د حکومت په استازیتوب خبرې نه کوي او خپل شخصي نظریات دی، فکر کوي چې د به نتیجې ته مثلا ورسیږي تر دې چې مثلا یعنی هغه لازم تسهیلات چې دوی وایي دا به رامنځته شي.
زه په دې باور یم چې طالبان پر دې ښه پوهېږي چې دا افراد راځي دا د دولت نمایندګي کوي، که طالب وغواړي که ونه غواړي، خو دا یو نوه ځان ته دغه یو بهانه لټول دي چې ووایي چې دا دی دا موږ په شخصي لحاظ باندې ګورو. زه فکر کوم دا مفید دی، مګر دا پر دې پورې تړاو لري چې د دغه پلاوي خبرې د طالبانو سره په څه ډول کېږي، په هلته به یا امریکا بیا وجود ولري که ونه لري، چون چې طالبان ته هم باید د امریکا فشار پر راولي کچیر غواړي چې د امریکا او د طالبانو مذاکرات کې پرمختګ راشي، نو دوی باید د افغان دولت سره کښېني او د افغان دولت د خپل وظیفه اجرا کړل چې قیمه وټاکي او د وزیر طالبان سره خو سوال دا دی زما زچ تر کوم اندازې پر فکر کوم او خبر يم حالات لا هم پیچلي دي کچیری په سوله کې پرمختګ رانیسي دولت ځینې اقدامات ته دغه کړی دي چې اختار یو کړی چې دوی به دا کوي هغه مثلا تر یو اندازې د قطر پورې هم تړلې دي نو زه فکر کوم طالبان هم
دی موضوع ته په پام سره ستاسو هم دی خبرې ته په پام سره خغل اعظمي فکر کوي چې دغه غونډه چې په قطر کې جوړیږي دا خو سمله چې تسهیلاتي به وي ولی فکر نه کوي چې په دې کې هغه مهمه موضوع چې باید هوکړه وشي اور بند ځکه هر ورځ کسان وژل کیږي مثلا دی خو هم اخو هم نو دوی د خبرو د دوام لپاره ټیم لیږي مثلا ټیم تا کی لا کل په دغه خبرو کې فکر نه کوي چې باید په دې موضوع باندې هوکړه وشي سره
د طالبان د نظر دی فکر کوي چې د اوربند مسله اوس لا ډیر وخت دی چې اوربند لانیږي طالب اوربند کوي نو دا په مذاکراتو کې طالبانو موقف ضعیف کی مګر زه د دې نظریې سره کتن موافق نه یم هر څونه چې ژر کېدلای شي چې د افغانانو وژنه ودرېږي دا د ټولو په خیر ده
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمي او چې د قطر پر روانو خبرو کې د افغان حکومت د ګډون د احتمالي ګډون په اړه په شاوخوا مسایلو خبرې کولې.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې اړوند راپورونه د خبرونې په دوام کې نور هم لرو. خدا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. په جلال آباد ښار کې یوه چاودنه شوې ده. د جزئیاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نشته خو شاه محمود شینواری به راته ووایي چې هلته څه پېښ شوي او آیا دا چاودنه تلفات هم لري که نه. شینواری صاحب
بله صاحب نن غرمې وړاندې د جلال آباد ښار درېمې ناحیې په سیمه کې د سړک غاړې یو مین چاودنه شوې ده چې د ولایت وینا توله خوږیاني په وینا باندې په دې پېښه کې یو ملکي کس وژل شوی دی یو پولیس زخمي دی او دوه تنه نور ملکي وګړي هغه زخمیان دي.
بله چاودنه په کومه سیمه کې دقیقا شوې ده یعنی په چا باندې هدف څوک و دا معلومات شوي؟
د دې سره باندې مونږ ټول معلومات وکړل د جلال آباد ښار درې ناحیې په سیمه کې دغه چاودنه شوې ده چې د سړک غاړې مینو خو د دې پېښو مسؤلیتو څه پورې چا نه دی اخیستی. نن نه یوازې چې دا نن چاودنه شوه دغه څو ورځې سر په سر د جلال آباد په ښار کې ځینې دغه سړک غاړې او د مقناطیسي دغه چاودنې کېږي چې تېره ورځ هم د جلال آباد ښار دغسې پېښو شاهد و خو تر اوسه پورې هېڅ وسله والې ډلې دغه چاودنو مسؤلیت هم نه دی اخیستی. ولې ځینو شنونکو سره چې مونږ دغه موضوعات شریک کړي دي د هغوی په وینا باندې چې وسوال ډلې چې دغه مسؤلیت د چاودنو نه اخلي دغه اواز لرونکي او ځینې چسپکي مینونه او دغه چاودنې چې دي دا د مافیا دي ځکه په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د غصب د خپلسر واډو او ځینې نورو برخو کې د ولایتي ادارې د خونه جدي اقدامات پیل شوي دي چې په وړاندې خلک راپورته شوي وو د دوی په وینا باندې په لوی لاس نیسې یو ډول کېږي چې په ښار کې دغه د ناامنۍ وضعیت یو ځل بیا هم د خلکو ذهنونه خرابه کړي خو لا اوسه پورې هېڅ کومې ډلې د دغه پېښو مسؤلیت لا نه دی اخیستی او نه کوم هدف یې معلوم و چې اصلي هدف یې څوک و.
شینواری صاحب یوه لنډ ځواب راکوي لطفا. تر اوسه پورې تاسو خو ویلې چې کېدای شي دا احتمال چې وي چې احتمالا دا چاودنې باغه کسان کوي چې غواړي یو څه مزاحمت د ولایتي ادارې پر وړاندې جوړ کړي مګر په مجموع کې دغه چاودنې چې په وروستیو څو ورځو کې تاسو یادونه وکړه خاص اهداف لري یعنی د پولیسو پوستې یا د امنیتي ځواکونو قطارونه پوځي قطارونه یا داسې کوم خاص افراد متنفذ کسان هدفي وژنې داسې کوم شی شته او که ګډې وډې بې هدفه چاودنې دي؟
بې هدف ځکه دي چې یو چاودنه چې دا ورمه ورځ چې د جلال آباد ښار د مخابراتو ملنګان واډ سره یو ملي بس سره شوي چې هلته ټول ملکي خلک وو واپسې بله چاودنه وشوه چې په هغې کې مې یو ماشوم او څو ملکي کسان زخمیان شو چې هغه هم د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند وه. نن چې کومه پېښه شوې ده هم د جلال آباد ښار درېمې ناحیې سره شوې ده په دې کې ملکي خلک طرفات ضرر چې رسېږي عامو خلکو ته رسېږي اکثره یا د کوم دوکان سره یا په چوک کې او یا هم د سړک غاړه کې د دې نه پرته ځینې چاودنې شوي چې هغوی به هېڅ تلفات نه وي لرلي چې تېره ورځ د چرمتری په سیمه کې هلته تلفات وو، دوه چاودنې وشوي چې یوې کې تلفات لرل، یو څو کسه زخمیان وو درې تنه چې هغه ملکي وګړي وو، ولې بله چاودنه چې وشوه هغه صرف اواز لرونکی به مو چې د خلکو ذهنیتونه ګډوډ کړي. موږ ځینې خلکو سره دې چاودنو په تړاو باندې چې وغږېدلو چې هغه مدني فعالان یا شنونکي دي، هغوی په همدې فکر باندې وو چې اکثره دغه چاودنې به چې کله کېدلې نو وسلوالو ډلې به مسؤلیت اخیسته، ولې دا ځل دغه چاودنې چې یو اونۍ په جریان کې چې کېږي د دې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، د هغوی په نظر باندې ممکن دا هغه د مافیا واوسي چې په وړاندې ځینې اقدامات ترسره کېږي. ځکه په دې وروستیو کې چې کله ننګرهار پولیسي ادارې کې
مننه شینواری صاحب قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې په جلال آباد ښار د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې د یو ماین د چاودنې په اړه جزئیات راکول. ورزو د سولې اړوند راپورونو ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي دا اتحادیه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو ده. فدریکا موګیرینی اوبخی نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان د سولې د مسلې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له پیل مخکې وویل دا ټولنه او امریکا په ګډه د بین الافغاني خبرو لپاره د امکاناتو پر برابرولو کار کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا بیا د هغه پریکړه لیک مسوده خپره کړې ده چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن بحث پرې وکړي. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی وایي دا ټولنه او متحده ایالات په ګډه کار کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. میرمن موګیرینی نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان د سولې د مسالې په اړه د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې وویل
موږ له خپلو امریکایي ملګرو سره له نږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړو. زه په خپله هم څو اونۍ مخکې په کابل کې وم. دا به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې هغه اقدامات تایید کړي چې اروپایي ټولنه یې د دې پروسې د ملاتړ لپاره کولای سي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی دوه اونۍ وړاندې په کابل کې وویل افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې او بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ څرګند کړ. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د هغه پریکړه لیک مسوده خپره کړې ده چې ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پرې نن په لوکسمبورګ کې بحث وکړي. په دې مسوده کې راغلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید څومره ژر چې کېدای شي د سولې مستقیمي خبرې پیل کړي. اروپایي ټولنې د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانستان خپلواکي، مځکنۍ بشپړتیا او د خلکو کرامت تضمینوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د خپل پریکړه لیک په مسوده کې ویلي د دې لپاره چې د افغانستان د سولې پروسه پراخ بنسټه وي په لاندې برخو کې همکاري ته چمتو ده. د امنیتي ارګانونو په ګډون په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د ښکېل خواو د غوښتنې په صورت کې د سولې د پروسې د زامن رول لوبول په ټولنه کې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو د مدغم کولو په برخه کې همکاري او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په برخو کې همکاري کول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له رول هم ملاتړ څرګند کړی دی. په مسوده کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه باید پراخ بنسټه وي، د افغان حکومت لخوا تایید شي، تاوتریخوالی کم کړي، له افغانستان څخه نړۍ ته د تروریزم د ګواښ مخه ونیسي، د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي او د افغان دولت او د افغانستان د اساسي قانون دوام یقیني کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا وایي دا اتحادیه د سولې د دغه شان یوې پروسې د عملي کولو لپاره سیاسي او مالي ملاتړ ته چمتو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغو کسانو د انتخاب بهیر روان دی چې په کابل کې د سولې په مشورتي جرګه کې به ګډون کوي. که څه هم په دې جرګه کې د هر ولایت د ګډونوالو شمیر معلوم دی، خو د ظرفیت او وړیا معیارونه یې تر اوسه نه دي ټاکل شوي. له هلمند څخه د مشورتي لویې جرګې د استازو د انتخاب پر بهیر یو لړ نیوکې هم کیږي. په دې اړه جزئیات الیاس دایره کوي.
تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې د سولې مشورتي لوی جرګې ته د استازو د انتخاب په موخه ډلې ډلې خلک راځي. پښکره خو د لشکرګاه په شمول د ګریشک، ندالی، نوی او ګرمسیر ولسوالیو د یو شمیر سیمو خلک د جرګې ته خپل استازي انتخابولای سي، ځکه نوري ولسوالي یا خود طالبانو په ولکه کې دي او یا په یو ډول تر نفوذ لاندې دي. د خبریالانو په شمول که هر څوک د ځان سره اصلي تذکره ولري د خپل استازي په توګه یو نفر ته یوه رایه ورکولی سي. د وی او ای آشنا تلویزیون خبریال عمر المر وایي هیله لري چې خلک د سولې مشورتي لوی جرګې ته د استازو په نوم وړ کسان ولیږي.
که چیرې وړ کسان انتخاب شي زموږ په مشورتي جرګې کې به د سولې په اړه ډېر مهم رول ولوبوي، نو په دې کې خبریالان هم رایه ورکولی شي. او دا ډېر ښه خبره ده چې خبریالان په خپل انتخاب کې ډېر دقیق دي او کولی شي چې داسې یو شخص انتخاب کړي چې د سولې په مشورتي جرګه کې یو رغند رول ولوبوي او د راتلونکي سولې دپاره ښه ښه پلانونه ورکړي.
حکومت ویلي دي دغه جرګې ته چې د راتلونکي څلور میاشتې پر 9 نیټه جوړیږي د ټول افغانستان څخه 2500 کسان وربلل سوي دي. د دې جرګې د مسؤلینو څخه عمر داودزی د شنبه په ورځ د طالبانو هم وغوښتل چې دغه سیمو خلک جرګې ته ورپرېږدي چې د دوی په ولکه کې دي، خو په دې اړه د تصمیم خبره او یادا چې طالبان به تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي کنه جواب نه ده. د کرزي په نوم لوبغالی کې چیرې چې د سولې د مشورتي جرګې دپاره د استازو د انتخاب په موخه خلک راټول سوي دي، لا هم د هغه دوو غبرګو چاودنو اثار موجود دي چې د نوي کال په 2 ورځ د بسګر د جشن پر مهال وسوي. هغو چاودنو تر شل ډېر کسان ټپیان او څو نور کسان هم د اقتصاد رئیس په ګډون ووژل. لومړۍ ورځ ده ټاکنې لا هم نه دي شروع شوي، خو د لشکرګاه اړوند بست کلا سیمې څخه دلته یو شمېر راغلي کسان د خپل استازو د انتخاب او طرز العمل څخه د ناخبرۍ په خاطر شکایت لري.
زما نوم امال ولاد، موږ ته داسې ویل دي چې څلور نفره د شوراګانو غړي دي سره سي انتخابات دي. موږ د رشورا څلور څلور نفره راغلي اوس دلته چې حالات مو ولیدې خلکو په پی چې وای د دسکري لري د ښاروالۍ هغه دی راځي، نو مال دغه انتخابات دی شفاف کوي. خو موږ ته بیا هم ویلي وای چې موږ هم دا د وطن خلک خبر کړي وای، ټول وطن مو خبر کړي وای چې دسکرار لري د رایې د ټول سکال وي راځي چې دلته خپل یو سړی دی وټاکي هغه شورا ته دی ولاړ شي. موږ هغه څلور څلور نفره راغلي نور مو وطن نه دی راغلی. او راته ویلي د څلورو نفرو د اداره کمې نه دي راته ویلي چې هر سړی دی مخاص راځي چې بیره د سکرای د ښاروالۍ هغه دې راځي دلته د رایې اخلي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې دپاره چې په کابل کې جوړیږي د خپل استازو د انتخاب دپاره اکثره راټول سوي کسان د پاخه عمر دي. ځوانان کم دي خو د ښځو حضور بیخي بیرنګ دی. تر دې مهاله چې زه دغه راپور جوړوم د لسو په شاوخوا کې ښځې چې دوی پکې پولیس دي په میدان کې تر سترګو کېږي. دوی راته ویل نه پوهېږي د څه دپاره راغوښتل سوي دي، خو د سولې د ټینګښت دپاره هر ډول پروګرام ته حاضر دي.
خو د خو مو میخایم چې اگر نیت یې اگر کومک د خور غریب بیایې مردم تباس در بدر یې نه رقم از دیگه سول بیایې سای کو جوانای نه خورده د مرده نه کومسته مردم با زنا به خانمان میشه جوانا دست میره.
ما سوال میخواهید چی نداره؟ سوال میخواهید که جوان مرگی از افغانستان دور شود، اسلام خودمان قرار داشته باشه دیگه، نگاه کنه تمام جوانا رو.
در اساسی قانون در 113 ماده پر بنیاد لوی جرگه در افغانستان در خلق و ترطولو در لور مکام لرون که مجموعه ده چه در ملی شورا در غرو ترسنگ در ولایتی و ولسوالی و شوراگان و در رئیستان و پشمول وزیران در ستر محکمی و لوی چرنوالی غری در انتخاب پرات پکی گردون که ولی سی. په تیراتلو سکلونو کې دا 5 ځل لویه جرګه ده چې رابلل کیږي چې له دې جملې استراري لویه جرګه، د اساسي قانون لویه جرګه، د پاکستان او افغانستان د اړیکو او امنیت لویه جرګه، د امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه، او وروستۍ او 5 د سولې مشورتي لویه جرګه ده چې د طالبانو سره د خبرو د میکانیزم او چوکاټ رامنځته کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې دپاره د ثور په 9 نیټه په کابل کې رابلل شوې ده. مبدیل استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې په جنوب ختیځ زون کې د ماین پاکۍ چارواکي وایي د ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې هره میاشت تر لسو پورې کسان مړه او ټپیان کیږي.
ما د شیشه په پټو کې را پیدا کړ سما نه پیژندو په ملوب یو سره کالې اما پسې وچود ما د خپل یو خپه د لاسه ورکړه.
همداراز د نورو مطالبو ترڅنګ به د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واوري. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار